بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
عزیزانو د خبرونې په پیل کې درته د حسین مسکری ورور په آواز د قرآن عظیم الشان د آل عمران سورې له لومړي څخه تر پنځمه د آیاتونو تلاوت در اورو او د نوموړو آیاتونو په تلاوت پسې به یې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. الف لام میم. بے لا خدایا څوک د بندګۍ وړ نشته. هغه تل تر تله ژوندی او پایدونکی دی. هغه پر تاسو دا کتاب نازل کړ چې حق یې له ځان سره راوړی دی او د هغو کتابونو تصدیق کوي چې له دې وړاندې راغلی وو. هغه له دې څخه مخکې د انسانانو د لارښوونې لپاره تورات او انجیل نازل کړي وو او هم یې دغه کتاب یعنی قرآن نازل کړ چې حق لا باطل څخه جلا پګوته کوي، او اوس چې څوک هم د خدای د قوانینو له منلو څخه سر وغړوي نو هغوی ته به هرومرو سخته سزا ورکړی شي. خدای د ډیر او پریمانه طاقت او توان خاوند دی او د بدی بدلا ورکوونکی دی. د مځکه او آسمانونو هیڅ شی هم له خدای څخه پټ نه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او قدرمن دوستانو، زموږ توده سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمان اور ملګری لنن یوې ګنټې سهارنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنځشنبه یا د زیارت ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومبی خور د میاشتې له 19 او د 2000 میلادي کال د نومبر له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران پر ټیک شپږ، د افغانستان په اوه، او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره د قره باغ لانجه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصرې ته وړاندې کړو. بیا به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به الهي نومونه نومې لړۍ یوویشتم پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به له کورونا سره مبارزه تر عنوان لاندې پروګرام کې کورونا او سیمه ایزو ملګرتیاو په اړه مطلب سره زموږ د خبرونه ختم شي. نو هیله ده چې دا خبرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر کاراکاس ته لاړ. د نړۍ متفکرانو د الهي دینونو د بی احترامۍ د مخنیوي لپاره د قوانینو په برابرولو تاکید وکړ. پاکستانی علماو اعلان وکړ امریکا په سیمه کې د ترهګرۍ د پراختیا عامل ده. او بهرام قاسمی وویل ترهګري پایدارې او له سیاسي کارۍ لري مبارزې ته ضرورت لري. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د وینزویلا پایتخت کاراکاس ته لاړ. محمد جواد ظریف لاتینی امریکې ته د خپل سفر په ډومبني پړاو کې پرون وینزویلا ته ورسېد، چې دغه هیواد خارجه وزیر خورخا اراسا یې تود هرکلی وکړ. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده د ګل په ورځ بولیویا، کیوبا او وینزویلا ته د ظریف د سفر خبر ورکړی و. ټاکل شوی ده د ایران خارجه وزیر د لاتینی امریکې درې هیوادونو ته په خپل سفر کې د بولویا د نوي ولسمشر لویس آرسا د حلف اوچتولو په مراسمو کې شرکت وکړي، او د کیوبا او وینزویلا له چارواکو سره هم د اقتصادي او تجارتي ملګرتیاو د پراختیا په اړه سلا مشورې وکړي. یو شمیر د نړۍ متفکرانو، دینی مشرانو، د الهي پیغمبرانو، دینونو او د هغو د پیروکارو له بې احترامۍ څخه د مخنیوي لپاره د یو لړ قوانینو د برابرولو غوښتنه وکړه. دغو دینی مشرانو او متفکرانو د نړۍ په تیره بیا د فرانسې متفکرانو، روشنفکرانو او ټولو لوړ نظر لرونکو خلکو ته په یو خط کې چې پرون خپور شو وویل، هر هغه چلند چې د انسانانو د بې احترامۍ، تبعیض او نفرت سبب کیږي، که هغه د ازادي غوښتنې، ډیموکراسۍ غوښتنې په بهانه یا د زور او ډکټاټورۍ په طریقو سره وي، د انسانانو د ازادۍ په خلاف یو اقدام دی. په دغه خط کې د 1940 لسیزې په استعمار ختمونکو مبارزو کې له 1 میلیونه د زیاتو الجزائریانو د قتل عام، د 1940 کال د نومبر په 9 د عامه ویتنامي خلکو د قتل عام، او د فرانسې لخوا د خپلو نیواګرو په دوران کې په تیره بیا په افریقا براعظم کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په شمول د دغه هیواد د حکومت ځینو جنایتونو ته په اشاره سره راغلي دي. له بشري حقوقو څخه د دفاع، د بیان، د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د ټولنو په کوششونو کې د فرانسې حاکمیت هغه تر ټولو وروستی هیواد دی چې داسې یو حق لري. د نړۍ دینی مشرانو متفکرانو همدارنګ د اسلام مسلمانانو خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم په خلاف د چارلی ایبډو مجلې پر لپسې سپکاوی او نفرت پرولو او همدارنګ له دغه ګستاخانه اقدام څخه د فرانسې د ولسمشر ملاتړ ته په اشاره سره دا خبره په ګوته کړه چې له اسلام د ویرونې له لارې د الهي دینونو د پیروکارو ترمنځ د تفرقه اچولو کوششونه د امریکایي او فرانسوي یو بنیاد پرست او ایډیالوجیک دود دی چې نن یې څرګندونه له غیر مسلمانانو د مسلمانانو له ټولنې په بیلولو ویرونکو لیبلونو په لګولو په شغلي او اجتماعي تبعیضونو او د پولیسو په بیرحمانه چلندونو کې لیدل کیږي. د نړۍ دینی مشرانو او متفکرانو همدارنګ د ملګرو ملتو له عالي کمشنرۍ د ملګرو ملتو له مشر او د نړیوالې محکمې له مشر څخه وغوښتل چې د الهي پیغمبرانو ادیانو او د الهي دینونو د پیروکارو د بې احترامۍ مخه دې ونیسي او لپاره دې یو لړ قوانین برابر کړي. د پاکستان یو شمیر علماو تاکید وکړ په سیمه کې د امریکای د شتون دوام د ترهګرۍ نام نه بے ثباتۍ او د مظلوم خلکو له قتل عام نه بغیر څه نتیجه نه لري. د ایرنا د رپورټ له مخې د پاکستان لوړ رتبه علماو مذهبي او سیاسي شخصیتونو رحمت للعالمین او وحدت ترنوال لاندې ملي کانفرنس کې د اسلامي ملتونو ترمنځ د وحدت او ورورولۍ د فضا خرابولو لپاره د امریکای او سیونس رژیم د سیسو په اړه خبرداری ورکړ. دغه ملي کانفرنس پرون د ملي یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې وشو. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر پیر نور الحق قادری په دغه کانفرنس کې د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و سلم په شان کې د سپکاوي په اړه د فرانسې د ولسمشر له اسلام سره د دښمنۍ سرګندونو په غندلو سره وویل، نن مسلمانانو ملتونو ته پکار دي بیهوده مسایلو ته د لمن وهلو په ځای په خپلو مشترکاتو تکیه وکړي او د اسلام د دښمنانو ته ګډ ځواب ورکړي. هغه په اروپا کې له اسلام د ویرونې سازشکارانه سناریو او د میکرون د څرګندونو په خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت پاکستان او ترکیې د واضح او مضبوطو دریځونو په ستاینې سره وویل، بهرني قوتونه د ترهګرۍ په خلاف د جنگ په بهانه د سوریې، افغانستان، عراق او یمن په شمول د اسلامي هیوادونو مسلمانان په خاورو وینو کې ولغړول، خو په لویدیځ کې د تحریکونکو اقداماتو په وړاندې خاموشي اختیاروي. د دغه کانفرنس په دوام کې چې د وحدت د هفتې او د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم او حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه میلاد په مناسبت جوړ شو، د پاکستان د مختلفو ګوندونو مشرانو او مذهبي او سیاسي شخصیتونو په دغه هیواد کې د هر ډول فرقه پالنې ترویج او له تکفیری بهیر سره غغملتیا وغندله. سنی شیعه دینی عالمانو په دغه کانفرنس کې له فلسطین سره د امارات او بحرین د خیانت او له تل ابیب سره د تعلقاتو ټینګول سخت وغندل. په فرانسې کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر تاکید وکړ، ترهګري پایداري، بیداري، متواترې، هر اړخیزي او له هر ډول سیاسي کاریو او اقتصادي او سیاسي سوداګرانه مصلحتونو څخه لري مبارزې ته ضرورت لري. بهرام قاسمی پرون په یو ټویټ کې پیرس کې د افغانستان سفارت ته د ورتلو او د کابل په پوهنتون د ترهګریزې حملې په اړه د یاد مانځنې په نوټبوک کې لاسلیک ته په اشاره سره ولیکل. د دا ډول اقداماتو مالی، لجستیکو، تربیتی او تیوریک ریښې او په مختلفو شکلونو کې ملاتړي هغو ټولو قوتونو هیوادونو لپاره چې له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او بشري حقوق یې د خپل کار په سر کې راوستي دي پیژندل شوي او په ډاګه شوي دي. قاسمی په نړۍ کې په دوه رنګه معیارونو باندې د چینې په سرګندولو سره تاکید وکړ، ترهګري او ترهګري زوجله چې په هر شکل کې، په هر ځای کې او د هر مقصد لپاره وي، غندېدونکې او یوې پایدارې، بیدارې، متواترې، هر اړخیزې او له هر ډول سیاسي کارۍ او اقتصادي او سیاسي سوداګرانه مصلحتونو نه لرې مبارزې ته ضرورت لري. په کابل پوهنتون برید په تړاو د بې پروایۍ له کابل دیارلس امنیتي مسؤولین نیول شوي دي. د افغانستان د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي، په کابل پوهنتون د برید په تړاو د بې پروایۍ له کابل د کابل د درېیمې امنیتي حوزې مسؤولین نیول شوي او لوی سارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. فرامرز زیاتوي چې د درېیمې امنیتي حوزې عامر، جنایي مدیر، د پوهنتون د ټولې قومندان او لس تنه نور امنیتي مسؤولین نیول شوي دي. جو بائیڈن ویل لخپل کامیابی مطمئن یم. دا ڈیموکریٹ گوند نامزد جو بائیڈن بیگا ویل دا امریکی دا ولس مشرح پا انتخاباتو کی لخپل کامیابی مطمئن دی. زمون دا خبریال دا رپورٹ لمخی جو بائیڈن دا امریکی پا ڈیلاویر ایالت کی پا یو اخباری ناستا کی ویل پا ایالتونو کی دا 200 الیکٹرول رایو حاصل اول لپارا دا کامیابی پا لار کی دی. بائیڈن پا دوام کی وعدہ ورکلا چی هغه با دا ټول امریکی ولس مشر وی او دا ټول امریکنیانو لپارا با کار کوي. د امریکې د ولس مشر په انتخاباتو کې لخپل کامیابی څخه د بایدن د اطمینان سرګندونه په داسې حال کې ده چې ټرمپ 100 مخکې په سپینه ماڼۍ کې اخباري کانفرنس جوړ کړ او پکې په انتخاباتو کې د خپل کامیابی په اعلانولو سره په انتخاباتو کې د ټګۍ د احتمال په باره کې خبرداری ورکړ او ګواښ وکړ چې له ټګۍ سره د مقابلې لپاره به سترې محکمې ته رجوع وکړي. د انتخاباتو د وروستیو شمیرونو له مخې جو بایدن تر اوسه 224 او ډونلډ ټرمپ 214 رایې ترلاسه کړي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د اسلامی انقلاب د موظم لارخود له نظره د قرباغ لانجه دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د قرباغ سیمې په سر د آذربایجان جمهوریت او ارمینیا ترمنځ د لانجې دوام د سیمې په سویه ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي. د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په اوړ مورد د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیجی او همدارنګ د وحدت اونې په مناسبت په ټلویزیون وینا کې د آذربایجان جمهوریت او آرمینیا ترمنځ جنگ یو ترخه او د سیمې د امنیت ګواښون کې پیښه بللې او ویلې دي دغه پوزین خطي باید زر تر زره پای ته ورسیږي. البته د آذربایجان جمهوریت ټول ټاټوبه چې آرمینیا نیولې دي باید آزاد شي او آذربایجان ته وسپارل شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دواړو لورو لخوا د نړیوالو پولو په خیال ساتلو د آرمینیا د امنیت وساتلو تاکید وکړ او زیات کړه. هغه تر هغه چې د ډاډمنو رپورټونو په بنیاد سیمې ته ننوتلی دي باید هیڅ کله هم د ایران پولو ته نږدې نشي او که دوی پولو ته نږدې شي نو پریکنده چلند به ورسره وشي. د قرباغ سیمې په باب د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سرګندونې د هغې لانجې په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د منطقي او روښانه دریز بیانول دي چې په یو پخوانی زخم بدل شوی ده چې که د حل لپاره کوم فکر ونه شي نو د لا زیاتو تاوتریخوالو سبب کېدی شي. له دې نظره په دې زمینه کې دوه مهم ټکي د غور وړ دي. لومبی هغه ګواښ دی چې د جنگ د اور د لمبو په زیاتېدو سره د سیمې امنیت ورسره مخامخېدی شي او دویم په نړیوالو تعلقاتو د واکمنو اصولو په چوکاټ کې د لورو د حقوقو خیال ساتلو او د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو سره د دغې لانجې د حل څرنګوالی دی. په دې بنیاد د ایران اسلامي جمهوریت په قرباغ سیمه کې د نښتو د شروع له وخت راهسې د دې لانجې او تاوتریخوالو د حل لپاره کوششونه شروع کړي دي. د دغو کوششونو په دوام کې د اسلامي ایران مرستیال خارجه وزیر عباس عراقچی د قرباغ د لانجې د حل لپاره 13 باکو او بیا ایروان ته او په دوام کې هم روسیې او بیا ورپسې ترکیې ته سفرونه وکړل او په قرباغ کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ایران نوښتي پلان وړاندې کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي د آذربایجان جمهوریت د ټاټوبو د نیول کېدو د ختمولو بحث د ایران په نوښتي پلان کې یو مهم عنصر بللی او ویلي دي. د بشري حقوقو او د اقلیت د حقوقو ساتل د قرباغ د لانجې د ختمېدو لپاره د ایران د نوښتي پلان یو بل دوستانه اصل دی. د سیمې د تاثیر کوونکو هیوادونو ګډون او سیمایز کردار د ایران د پلان نور ځانګړنې دي. د قرباغ بحران د 1983 کال په فروری میاشت کې په یو ورانون کې جنگ بدل شو. 1993 کال تر مارچ پورې دغه بحران دوام درلود. که څه هم د کراباغ سیمې د نښتو له هماغه پیله له اروپا نه واخلې تر امریکې پورې ډېر لوبغاړي دغه بحران ته داخل شول او مختلف پلانونه یې وړاندې کړل، خو د منسک ډلې د جوړېدو په شمول دغه پلانونه هیڅ نتیجې ته ونه رسېدل. تجربو ښودلې ده چې لویدیځوال په سیمه کې خپل خاص اهداف لري او په مختلفو انګیزو سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په بحراني کولو سره د خپلو ګټو د ساتلو په فکر کې وي. د ارمینیا او اذربایجان جمهوریت ترمنځ خطې هم له دې قاعدې مستثنا نه دي او دوامې په چولټ ډول د لانجې د دواړو خواوو د ملي ګټو او همدارنګ د سیمې د هیوادونو په تاوان دي. د سیمې په امنیت، د کراباغ سیمې د جنگ د نتایجو او اثراتو په باب د اسلامي انقلاب د معظم رهبر څرګندونې له همدې اړخه د اهمیت وړ دي.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له 19مې او د 2000 میلادي کال د نومبر له 15مې نیټې سره سمون خوري. یو سل 15 کال مخکې د 1350 میلادي کال د نومبر په 15مه نیټه یو مشهور امریکایي فیلسوف او تاریخ لیکونکی ویل ډورانډ د ماساچوسټ په ایالت کې دنیا ته راغی. هغه د خپلو زده کړو په پای ته رسولو کې په بریالیتوب سره د فلسفې ډاکټریت ترلاسه کړ او تدریس ته مخه کړه. ویل ډورانډ په 1944 میلادي کال په نیویارک کې د لیبرټ پمپل ښوونځی جوړ کړ چې څه ناڅه د هغه مکتب 14 کاله مدیریت یې په غاړه درلود. ویل ډورانډ په 1946 کال کې د فلسفې تاریخ کتاب خپاره کړ او د دغه کتاب ستر بریا سبب شو چې ویل ډورانډ خپل ټول عمر د تمدن د تاریخ د لیکلو لپاره وقف کړي او د لازمې څېړنې او د تاریخي سندونو د لاسته راوړلو لپاره په ټوله دنیا کې 3 ځله سفرونه وکړي، چې په نتیجه کې په 100 ټوکو د ویل ډورانډ د تاریخ تمدن کتاب خپاره شو. دغه کتاب ډیر ژر د یو حیرانوونکی او ډیر پلورونکی کتاب بدل شو او د نړۍ په 200 ژبو وژباړل شو. ویل ډورانډ په دغه کتاب کې ولیکل، تمدن او هڅوب هغه سیند دی چې دوه ساحلونه لري، چې د هغه په اند تاریخ لیکونکی یوازې په خپل سیند ته توجه کوي او هغه هم هغه سیند چې ځینې وختونه د هغو کسانو په لاس وژنې غلاوې کوي او له وینو څخه ډک شوی. په همدې وجه هغه هڅه وکړه چې په خپل تاریخ تمدن کتاب کې هغه پېښې چې د دغه سیند په دوو برخو کې رامنځته کیږي ولیکي. ویل ډورانډ په 1941 میلادي کال د نومبر په 9مه نیټه په 69 کلنۍ کې په خپل زیږن ځای کې مړ شو. دوه څلوېښت کاله پخوا د 1950 مریز کال د لړم د میاشتې په 15مه نیټه د ایران د راډیو او ټلویزیون ادارې کارکوونکو د باچا رژیم په اعتراض کې خپل کاربندیز پیل کړ. په راډیو ټلویزیوني ادارې کې کاربندیز د باچا رژیم د نسکورېدا د بهیر د چچړ کولو لپاره پر هغه د دباو زیاتول و. په همدې ورځ د باچا رژیم مامورانو په مطبوعاتي مؤسسو حمله وکړه او یو شمېر خبریالان او رسپانه لیکونکي یې ونیول، چې په نتیجه کې زیاتې خپرېدونکې ورسپانې هم بندې شوې. اتویش کال پخوا د دیال سو یو ویایم هجری المرس کال در رم د میاشتې په 15 نیټه یو هڅاند او فاضل فقیه او عالم آیت الله شیخ مهدی نوغانی وفات شو. هغه په دیال سو 15 هجری المرس کال کې د ایران په شمال ختیځ د مشهد په سپیڅلی خار کې وزیږید او لومړی وزد کړو وروسته د دینی علوم وزد کړې پیل کړې. آیت الله نوغانی وکړې شول د قدرمنو او نامتو عالمانو له محضر استفاده وکړي او په خپل هم له جدیت سره تدریس او دینی معرف او تبلیغ ته مخه کړه. د امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ د ایران د خلکو اسلامي غورزنګ په پیل پسې هغه هم د بادشاه استبدادي نظام پر ضد د ماهیت اشوا کولو ته مخه کړه او د ایران په شمال ختیځ په خراسان کې د انقلاب له مشرانو څخه و. آیت الله نوغانی د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هم هغه راز د خلکو واز او دین تبلیغ ته دوام ورکړ. اولنه نن شپه کاله مخکې د 2014 میلادي کال د نومبر په 15 نیټه مسیحي لیکوال شاعر ډرامه لیکونکی او د الامام علي صوت العدالت الانسانيه کتاب لیکوال جورج جورداغ مړ شو. جورج سمعان جورداغ په 1928 میلادي کال کې د لبنان په مرجیون ښار کې وزیږید. هغه د بیروت په پوهنتون کې د اسلامي فلسفې او ادبیاتو استاد و. جورداغ د دیرشو ټوکو کتابونو خاوند دی او د هغه مهم اثر په 15 ټوکو کې د الامام علي صوت العدالت الانسانيه کتاب دی. جورداغ د امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام په اړه لیکل او د نورو شخصیتونو ته پام نه کول په دلیل داسې وایي. د فارس خلیج د څنډې هیوادونو او د مصر څخه ځینې خلک ماته وړاندیز کوله چې مثلا د اسلام د نورو خلفاو او نورو کسانو په اړه لیکنه وکړم، خو ما ونه مانه. نه په دې خاطر چې وایم نور خلک ښه نه دي، بیخي داسې نه دي، بلکې د دې لپاره چې د علي څخه وروسته ما داسې کس ونه موندل چې د لیکلو لپاره وړتیا ولري، نو تصمیم مې ونیوله چې بې له علي د هیچا په اړه څه ونه لیکم. د علي انقلاب او پاڅون انساني، اجتماعي، فکري او کلتوري انقلاب و، او په هغه کې د دوو جبهو یعنی د فسق، قتل او وژنې، د انسان قاچاق، مریتوب او مړینه له یوې خوا، او د دین، رحمت، عدالت، انسانیت او د ژوند د ازادۍ جبهې ترمنځ ډیر واټن موجود و. خپله وظیفه مې وګڼله چې د علي علیه السلام جبهه تحلیل کړم او وی څېړم، د دې لپاره چې هغه تر ټولو نه خاصه جبهه او دغه جبهه زما لپاره لاره روښانه کړه او زما د لارې څراغ شو.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د الهی نامو نومې لړۍ لننی یو ویشته مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه مطلب کې د علیم الهی نامې په اړه در سره ژغیږو. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړی.
سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان
درانو او قدرمنو اوریدونکو، په قران کریم کې د خدای تعالی جل جلاله یو ډیر تکرارېدونکی نوم علیم دی. علیم د هغه همیشه او دانا او پوه په معنا دی. د دغه کلمې جرړه علم او درکول او پرې پوهېدا ده. د خدای تعالی علم داسې پراخ حقیقت دی چې هر څه پکې شاملېږي. د علم د خپل ذات په نسبت په ړومبنې درجه کې ده. د انسان او هغو موجوداتو په پوټه چې د خپل ځان په باب د دوی علم ډیر جزئی او نیمګړی ده. د خدای تعالی د علم په دویمې مرتبې کې په مخلوقاتو د هغه علمی احاطه شاملېږي. هغه د مخلوقاتو له پنځولو مخکې او یا وروسته، ځکه چې پروردګار عالم د دوی پنځونکی دی او پوهیږي چې څه شی پنځوي. په ډیرو آیتونو او روایتونو کې دې حقیقت ته اشاره شوې، لکه د سبا د مبارکې سورې په دریم آیت کې فرمایي: هغه یعنی خدای په غیبو خبر دی او د هغه له نظره په درستو آسمانونو او ځمکه کې هیڅ شی پټ نه دی، او په روښانه الهي کتاب کې نه لدی ستر او نه وړوکی ثبت دی.
حضرت امام علی علیه السلام د نهج البلاغه په 138 خطبه کې فرمایي: لا خدای هیڅ شی پټ او مخفی نه دی، نه د اوبو یا باران د قطرو شمیر، او نه هم د آسمان د ډیرو زیاتو ستورو شمیر، او نه هم په هوا او باد کې له دوړو او باد سره یو ځای د خاورو د ذرو شمیر، او نه هم پر سختو کانو کې د میژیو حرکتونه، او نه هم د شپې په تورتم کې د ډیرو ورکوټو میژیو د آرام ځایونه. خداوند متعال حتی د ونو د پاڼو د رژیدا په امکان او د سترګو په پټو حرکتونو هم ښه خبر دی.
ګرانو دوستانو، د خدای پاک علیم نامه په هر ځای کې احساس کېدلی شي. د پنځون ټولګې ته په ترس سره په کتنې سره په ښه ډول پوهېدلی شو چې خداوند د خپلو درستو مخلوقاتو په ټولو جزئیاتو او پیچلتیاو خبر دی او پرې ښه پوهیږي. اصولا ممکنه نه ده چې یو جاهل موجود په دغه شان عالمانه او حیرانوونکی نظم وپنځوي. د قرآن کریم د سورې ملک په 14 آیت کې دې موضوع ته اشاره شوې ده چې که په خله په پټه او سرګنده خبرې وکړي، د خدای لپاره هیڅ فرق نه کوي، ځکه هغه د زړونو او په ټولو رازونو خبر ده. خدای تعالی په دغه آیت کې فرمایي: او که خپلې خبرې پټې کړې یا یې څرګندې کړې، په حقیقت کې هغه د زړونو په رازونو خبر دی. آیا څوک چې پنځول شوی دی نه پوهیږي؟ سره له دې چې هغه په خپله په هر څه ښه خبر دی. یو هغه آیت چې په ډاګه د ټولو موجوداتو په نسبت د خدای پاک علم او پوهې ته اشاره کوي، د لقمان سورې ورسته آیت دی چې پکې ویل شوی دی: د خدای په پوهېدا او خبرېدا کې هغه غیبی چارې چې د انسانانو له محدودې پوهې ډېر ور اخوا دي هم شاملېږي، او د قیامت د وخت د علم او خبرېدا په څیر موریدونه پکې شاملېږي چې پرې پوهېدا او خبرېدا یوازې د خدای تعالی په انحصار او اختیار کې ده. د همدغې مبارکې سورې په 14 آیت کې هم خدای تعالی فرمایي: د قیامت د رامنځته کېدا په وخت خبرېدل او علم خاص خدای لره دي، او ورخت یا باران وروي، او په هغه څه چې په رحمونو کې دي ښه پوهیږي، او هیڅوک نه پوهیږي سبا څه ترلاسه کوي، او هیڅوک نه پوهیږي چې په کوم ټاټوبي کې مري. بېشکه همغه پوه او دانا خدای پرې خبر دی. د سورې تغابن هم په الهي علم کې په درسته هسته د انسانانو په سرګندو او پټو رازونو او د هغه د زړه په پټو رګونو او برخو پوهیدا شامله بللې ده. د دغه سورې په اتیایم مبارک آیت کې د درستو موجوداتو او هم د دوی په خوځښتونو او تمکیدا په نسبت د خدای د علم په پراختیا او پوهیدا ټینګار شوی او خدای تعالی پکې فرمای پر هغه څه چې په اسمانونو او ځمکو کې دی پرې پوهیږي او پرې خبر دی او خدای د زړونو په راز دانا او خبر دی. جالبه ده چې پوه شو د علیمم بذات صدور تعبیر د انسانانو په حکله د الهي پوهې د پراختیا او ژورتیا د ښودلو لپاره د تر ټولو روښانه او گویا آیت په توګه د قرآن کریم په آیتونو کې تکرار شوی دی.
دوستانو علیم نوم پر دې سربیره چې د انسان په ذهن او روح کې د خدای متعال یو روښانه انځور رامنځته کوي، د خدای په وړاندې د هغه مسؤلیت منلو روح دوه چنده کوي. هغه انسان چې پوهیږي متعال خدای د هغه د ژوند په درستو چارو خبر دی او پرې پوهیږي د بېوزلۍ او فقر او غریبۍ او حتی په خپل ناروغۍ په رضایت سره صبر ته مخه کوي. هغه پوهیږي چې د متعال خدای په وړاندې د هغه درست چلندونه، لیدتوګي، باورونه، چلندونه او خبرې څرګندې دي او هیڅکله هم د هغه په وړاندې پرې پرده نشي اچولی. دا یوه طبیعي چاره ده چې انسان د نورو خلکو په وړاندې، په تېر بیا د هغو کسانو په وړاندې چې له ټولنیز ځانګړې مقامه برخمن وي، په خپل خبرو کرچار کې ډیر پام کوي. له همدې امله هر پوه او خبر انسان د واحد خدای په وړاندې چې پر ټولو رازونو خبر دی، نه یوازې کومه تېروتنه او ګناه نه کوي، بلکې له خپل ځانه هر پلید او منفي فکر هم لرې کوي او خپل نیت خالص او صادق کوي. بل ټکی دا چې هغه څوک چې پوهیږي متعال خدای د هغه د ژوند په نسبت په هر څه خبر دی او پرې پوهیږي او د هر کار کولو جوګه دی او د ټول دنیا او آخرت مطلق مالک دی، آرامښت مومي. دغه شان انسان په خدای تعالی په تکیه سره نه یوازې له لاسه ورکړل شویو چارو باندې خفګان او د راتلونکي لپاره کومه ویره نه لري، بلکې په لا زیاتې انګیزې او ګروهنې سره نیکو کارونو ته مخه کوي. د متعال خدای علیم نامه په قرآن کریم کې 122 ځله تکرار شوې ده چې په زیاترو موردونو کې د نورو نامو ترڅنګ چې د هغه له نامې سره مناسبت خوري کارول شوې ده. د سمی نامه یعنی اوریدونکې یوه هغه الهي نامه ده چې د علیم نامې ترڅنګ کارول شوې ده. د مفسرانو په اند په اغوزیاتو آیتونو کې چې د سمی نامه له علیم نامې سره یو ځای کارول شوې ده، د خداوند د علم په معنا ده. د عنکبوت سورې په 6 آیت کې داسې راغلی دی: او توا هغه خوځېدونکی شی چې د خپل روزۍ د وړلو قدرت نه لري، خداوند هغه او تا ته روزي درکوي، هغه اوریدونکی او دانا دی. یعنی متعال خدای د هر یو موجودات رازق دی او د هیچا روزی را ټاکلی وخت نه ځنډوي، ځکه هغه سمیع دی او د مخلوقاتو د روزی غوښتنې غږ اوري. هغه په خولې وایي او که په زړه کې یې خطور تیر شي او که په خولې ووایي او که نه، هغه علیم دی او پوهیږي چې د هر چا روزی شي او څومره اندازه وي.
گرانو دوستانو، هغه څه چې تل د متعال خدای د نامو په بحث کې مطرح کیږي، دا دی چې موږ د انسان او پر ځمکه د هغه د خلیفه په توګه څرنګه ځان د علیم د نامې په شان کولی او له دغې نامې سره اړونده کولی شو. هغه څه چې مسلم دی له علیم نامې سره د اړوندوالي او د پوهې د ترلاسه کولو لپاره د انسان کوشش او هڅه ده. البته پاملرنه باید وشي چې د انسان د علم سرچینه هم د خدای تعالی علم دی، او هغه دغه علم د هغه غوښتونکو ته وربخي. د نبیانو او معصومینو علیهم السلام په حقله مطلب په یو بل ډول دی. دغه کسان نیخ په نیغه او یا په هغې واسطې سره چې له عالم غیب سره یې لري، له الهي علم او پوهې برخمن دي، ځکه چې دوی د هدایت او ارشاد لپاره باید د خپل درستو خلکو لا زیات دانا او پوه وي. ځکه که په خلکو کې یو کس وي چې د هغه علم له امام څخه ډیر وي او په عین حال کې مجبور شي چې له امام څخه پیروي وکړي، نو دا ظلم دی او دا له خدای تعالی سره نه ښایي. هغه انسان چې علم او فضیلت یې زیات وي مجبور کړي چې له بل کس څخه چې له هغه په رتبه کې لاندې وي پیروي وکړي. پر دې اساس له هر څه مخکې د عقل په حکم سره ویلی شو چې معصوم امام باید د خپل زمانې له ټولو خلکو څخه لا عالم او لا زیات دانا او پوه وي. یو هغه پریکنده دلیل چې د امام علم او د هغه د پوهیدا او علم ضرورت ثابتوي د ثقلین مشهور حدیث دی. دغه حدیث ډیرو شیعه او سنی راویانو له رسول الله مبارک څخه نقل کړی دی چې پیغمبر اکرم فرمایي: بېشکه زه له تاسو څخه روان یم، خو په تاسو کې دوه درانه او مهم شیان پرېږدم. هغه دوه شیان یعنی د خدای کتاب او زما اطرت چې زما کورنۍ او اهل بیت دي. تر څو چې تاسو پر دغه دواړو منګولې خښې کړي وي، هیڅکله به هم گمراه نشي. په دغه حدیث شریف کې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل اطرت چې د هغه بزرگوار اهل بیت او کورنۍ ده د قرآن تر څنګ ګڼي. لبل پلوه قرآن کریم د فصلت د مبارکی سورې په 23 آیت کې فرمایي: قرآن هغه کتاب دی چې هیڅ کله پکې خلاف او باطل شیان نشته، او په سلو کې سل سم او درست او د حقیقت پر اساس دی. کله چې قرآن کریم دغه شان وي او پیغمبر اکرم و فرمایي چې زما اطرت د قرآن په شان دی او هیڅ کله هم ورڅخه جلا کیږي نه، نو څرنګه دا چې څوک چې د قرآن پر اساس یقین لري باید داسې وي چې هر څوک ورڅخه پیروي وکړي، نو خپل مقصد ته ورسیږي او هیڅکله هم د هغه لپاره لړزیا او انحراف پیښ نشي، او همدغه د امام عالم شونې نښه ده.
قدرمنو دوستانو، د الهی نمونو نومې لړۍ د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو تر بل د پروګرامه تاسو په نیومن خدای سپارو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
ل کورونا سره مبارزه.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیله ومنه عزیزانو د خبرونه په دیر شی به کې زفاطمی لخپل محترم همکار
سیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی چې لا کورونا سره د مبارزې په اړه یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو محترم دوستانو په دې پروگرام کې زموږ موجوده کورونا او سیمه ایز همکار نو تر اوسه هیڅ یو داسې ښکارنده د کورونا په څیر د ګواښونو په وړاندې د نړیوالو کمزورو نه ښکار کړی. د کورونا بحران په داسې یو بحران باندې د بدلیدو په حال کې دی چې له دې مخکې ساری نه دی درلودې. یو داسې ناروغي چې په ډیره چټکۍ سره په نړۍ کې خپره شوه. د دې وایرسو اصلي ریښه چې له هر ځایه وی خود هوا سرات او زیانونه ټوله نړۍ ته ورسیږي. په لږه موده کې خپره شوه او په میلیونونو کسانو تر ککړولو په هاخوا تر یو میلیون زیات د انسانانو ژوند اخیستی دی. په نړیواله سطح کې د وایرسو د خپرېدو بیلګه پانډیمیک شوې. حتی هغو هیوادونو چې د کورونا وایرسو له خپراوي سره یې په ښه توګه مقابله کړې او په دې زمینه کې وړتیا لرله هم نه دي توانېدلي چې د وبا مخنیوي وکړي. د کورونا وایرسو خپراوي د نړۍ په کچه د هیوادونو په اقتصاد او د خلکو په معیشت باندې بد اثر کړی دی. د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي ودې کمزوري شوي او زیات کسب او کارونه له منځه تللي دي. په ټوریزم یا سیاحت او ټرانسپورټیشن پورې تړلي کسب او کارونه بحراني حالاتو سره مخ شوي او د تولید ویش او مصرفولو نړیوال سیستم د خپل طبیعي حالت نه وتلی دی. د نړۍ د اقتصادي ودې کمزورتیا د مخ په وده هیوادونو کې د کورونا د خپراوي د بحران اندېښمنوونکي نښې دي. د نړۍ هیوادونو ړومبۍ هڅه وکړه چې د خپلو سرحدونو په بندولو سره د وایرسو له خپرېدو څخه مخنیوي وکړي، خو معلومه شوه چې حکومتونه یوازې د ګرځن بندیو او د سرحدونو په بندولو سره د کورونا سره مقابله نشي کولی. په داسې حال کې چې تر اوسه لا د دې وایرسو په وړاندې ویکسین د جوړېدو احتمال کمزور ښکاري. دغه موضوع د دې سبب ګرځېدلی ده چې حکومتونه قرنطینو ته زور ورکړي او کسب او کارونه بند کړي، چې دا مسله د خلکو راتلونکي او معیشت له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په همدې خاطر اکثره هیوادونه د روغتیایي پروتوکولونو په ټاکلو لکه ټولنیز واټن او ماسک وهلو سره هڅه کوي چې په کورونایي حالاتو کې د خلکو د نارمل ژوند لپاره حالات برابر کړي. خو د یادو هڅو سره سره کورونا وایرس د نړیوال امنیت او اقتصاد لپاره ستر ګواښ پاتې شوی دی. د کورونا وایرس د ګواښ سره مقابله د بشریت په مفکوره کې د نوي پراډیم غوښتنه رامنځته کړي چې د دښمنیو او ظاهري سیاستونو په هخوا نړیوالې همکارۍ ته زمینه برابره کړي. حقیقت دا دی چې د نړۍ ستر ځواکونه هم په یوازې سر د کورونا د اقتصادي پیلو او د بحرانونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. لکه څرنګه چې د کورونا وایرسو خپرېدو یو نړیوال بحران دی، د هغې نه د وتلو لپاره هم یوه نړیواله چاره پکار ده. که څه هم کورونا وایرس د اقتصادو له نظره د مخ په وده هیوادونو ته زیات زیان اړولی دی، خو په مخ تللي هیوادونه هم خوندي نه دي پاتې شوي.
په تیرو نهو میاشتو کې د دې نړیوال بحران سره د مقابلې تجربه موږ ته ښیي چې د ګواښ پراختیا دومره ستره ده چې یوه سیاسي اداره نشي کولای او د حکومتونو ترمنځ پراخو همکاریو ته ضرورت شته. په دې خاطر د کورونا بحران څخه د وتلو لپاره پرته له دې چې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ همکاري وشي بله چاره نه ده. د کورونا وایروس نړیوال خپراوی د نړۍ ټولو هیوادونو ته یو مهم سبق ورکړ. هغه دا چې د سیمې او د نړۍ اقتصاد د یوې سیاسي مؤلفې پرته کولی شي زیاته وده وکړي. بل دا چې که د نړیوالو ترمنځ همکاري نه وي، نو د نړۍ په یو ګوټ کې یوه روغتیایي ستونزه کولی شي په یو نړیوال بحران باندې بدل شي او په ټوله نړۍ کې د اقتصادي، سیاسي او معیشتي بحرانونو سبب وګرځي. همدارنګه هغو سیاسي مشرانو ته چې یو اړخیزه پاله سیاستونه یې پالل او په نړیوال سیاست کې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې کار کول هم سبق ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د محدودو سیاسي مشرانو څخه و چې هڅه یې کوله د کورونا وایروس اهمیت کمرنګه کړي او د ګواښ پر ځای د یو داسې چانس بڼه ورکړي چې امریکا ته ګټه لري. د چین په ووهان ښار کې د کورونا وایروس د خپراوي سره سم هغه په خپله مرکه کې ویلی وه دغه ستونزه د چین لپاره رامنځته شوې ده چې موږ په ګټه ده، خو په ډیر لږ وخت کې معلوم شو چې د هغه خبره غلطه وه، ځکه چې په یوه هیواد کې ستونزه کولی شي ټول نړۍ ته ضربه ووهي. او په سیمه کې د امریکا ملګري د صهیونیست رژیم لومړی وزیر نتانیاهو بن سلمان او بن زاهد هم ټرمپ ته ورته ادعاوې درلودلې او په دې باور ول چې د نورو ستونزو د نورو ده او د دوی سره هیڅ تراو نه لري، خو دغه ناسمه لیدلوري په وړاندې یو سالم نظر هم موجود دی، ځکه چې د کورونا وایروس د خپراوي سره سم د نړۍ د ولسونو ترمنځ اړیکې او د همدردی احساس زیات شوی. کورونا وایروس وښودله چې پیاوړي هیوادونه هم د خپل ولسونو د ملتیا پرته دومره امکانات او وړتیا نه لري چې له کورونا سره مقابله وکړي. د کورونا د نړیوال خپراوي سره سم په بشري ټولنو کې د سیمه ایزو ملګرتیاو د ارزښت په اړه یو په تیره بیا د روغتیایي او اقتصادي چارو په ډګرونو کې یو نوی لړلید رامنځته شو. اقتصادي او سیاسي متقابل اړوندوالي د خپلې سنتي قاعدې نه وتلې او د سیمه ایزو همکاریو په چوکاټ کې رابرسیره شوې ده. په نتیجه کې د سلامتیا، اقتصاد او امنیت په ډګرونو کې به سیمه ایزې همکاری او ملګرتیا نوره وده وکړي.
د ایران اسلامي جمهوریت د اول سره د کورونا وایرس د بحران سره د مقابلې لپاره یو سیمه ایز او نړیواله نظریه لرله. د ایران له نظره کورونا وایرس د یو ګډ ګواښ په توګه د هیوادونو ترمنځ د ټینشنونو له منځه وړلو لپاره یو فرصت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د کورونا وایرسو د خپرېدو د بحران سره سم په خپل ټویټ کې ولیکل، د ترهګرۍ په شمول د نورو وایرسونو په شان کووېډ 19 هم هیڅ پوله په رسمیت نه پیژني او د قومیتونو او مذاهبو ترمنځ هیڅ توپیر نه قایلېږي. د هغه سره د مبارزې لپاره هم باید موږ هیڅ فرق په یو بل کې ونه وینو او یو موټی شو. ایران د هرمز د سولې د طرحې سره سم د ګډو همکاریو من جمله د ساري ناروغیو د کنټرولېدو په موخه د یو ګډ مرکز د جوړولو غوښتنه وکړه. که د لویدیځې ایشیا هیوادونه ونه کړی شي چې په سیمه کې ګډې پوځي، امنیتي او سرحدي همکاری پیل کړي، په روغتیایي چارو کې دي چې ټوله یې په درد کې شریک دي، کولی شي د یو بل سره همکاري وکړي. په بشري چارو کې همکاری بیا کولی شي په نورو ډګرونو کې د همکاریو لپاره زمینه برابره کړي. په چین کې د کورونا وایرسو د خپرېدو سره سم ایران د ساریو ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره ملګرو ملتو ته یو سیمه ایزه او نړیواله طرحه وړاندې کړه.
د ایران د روغتیایي چارو وزیر ډاکټر سعید نمکی چې د روغتیا نړیوالې ادارې د ختیځ مدیترانې د ناشپیتمې ناستې مشري په غاړه درلوده وویل، د روغتیایي پروګرام له مخې چې د مدیترانې د سیمې هیوادونه ایران، پاکستان، افغانستان او عراق د روغتیا نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې همکاری باید نوره هم پراخه شي. او د سیمې ټول هیوادونه د همدغې برنامې لاروی په ګډه کرونا سره مبارزه وکړي. نمکی په دې نړیواله ناسته کې زیاته کړه، که تاسو را سره موافق یاست غواړم چې د سیمې د روغتیایي چارو د وزیرانو پښتون سره د کرونا سره د سیمې او د سیمه ییزې مبارزې د هغوی د رول او د پلي کولو لپاره د یوې بلې ناستې د جوړېدو وړاندیز وکړم. د ایران د روغتیایي چارو وزیر وویل په روغتیایي چارو کې د سیمه ییزو همکارۍ لپاره به څلورم مهم اصلونه د خطرو په اړه اطلاع رسونې، ټولنیز مشارکت مخنیوي، د عفونت کنټرول، پراخ روغتیایي خدمات او د روغتیایي چارو امنیت په نظر کې ونیول شي. د کرونا وایروس په وړاندې د یادو نوښتونو د پلي کولو لپاره پکار دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخي او دوامدارې او په صداقت سره ګډې هڅې ترسره شي. په داسې حال کې چې د ایران اسلامي جمهوریت د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره پر یوه سیمه ییزه او نړیواله طرحه باندې کار کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ټولو سخت بندیزونه یې پر ایران لګولي. دغه ظالمانه بندیزونه د دې سبب شوی چې په ایران کې ناروغان ځینو درملنې ته لاسرسی پیدا نه کړي.
گرانو او محترم دوستانو، دے پروگرام وقت ہم دے دے ختمی گی، تربل پروگرام پورے مقبلی و مہربان خدا سپارو،
دا خدای پا امان.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي، تر بلې خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.